د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو دوستانو ستړي مسې پروګرام ته بخیر راغلاست. د ازادي راډیو د خپرونه تر پنځو بجو ده. نن د سرطان اوله د 1309 هجري لمریز کال او د 2013 میلادي کال د جون د میاشتې له 22 سره برابر ده. په دې خپرونه کې تاسو ته خبري مطالب لرو، رپورټونه او خبرونه. په پیل کې فریبا ظاهر ته ورځو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. تېره شپه په کندهار ولایت کې د یو سړک جوړونې شرکت 13 انجینرانو او د دې شرکت 6 تنه ساتونکو د وسلوالو لخوا تښتول شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ولسمشر اشرف غني څخه غواړي چې د دې کمیسیون د دارالانشأ مشر ژر تر ژره معرفي کړي. او ترکی چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش 14 مشکوک کسان یې په پلازمینه انقره کې نیولې دي. د خبرونو تفصیل. تېره شپه په کندهار کې د یو سړک جوړونې شرکت 13 انجینرانو او د دې شرکت 6 تنه ساتونکو د وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوی دی. د کندهار د ولی وین داود احمدی ازادي راډیو ته ویل چې د دې شرکت ساتونکو له مقاومت پرته وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوی دی.
تېره شپه د شپې په یوه نیمه بجه د کندهار د سپین بولدک نه تر شورابکه د جوړیدونکو سړک په شرکت باندې وسلوالو طالبانو حمله کړي چې دغه شرکت امنیتي مسولین به له کومه مقاومت ورته تسلیم شوی دي. البته شلتنې امنیتي مسولین او ډیر لستنې تخنیکی کارکونکو له ځان سره بيولې دي.
د شغلی احمدی په خبره امنیتي ځواکونو په دې برخه کې اقدام کړی چې د وسلوالو په متقابل ډزو کې څلور تنه سرتیري وژل شوی او یو بل ټپي دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا راپورونه وایي د چتیر شپه د بادغیس په اب کمری ولسوالۍ کې د ولسی پاتون اولستنه سرتیری د طالبانو په یو برید کې وژل شو. د بادغیس د ولایتي شورا مشر عبدالعزیز بیگ ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. د شغلی بیگ په وینا پولیسو د ولسی پاتون له سرتیرو د مرستې غوښتنه وکړه او هغوی چې د موټر سایکلونو په وسیله د پولیسو مرستې ته روان وو په لاره کې د طالبانو له کمین سره مخ شول چې اولستنه یې وژل. وسلوالو طالبانو د دې وژنو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. پر افغان سرتیرو د بریدونه داسې مهال کېږي چې افغان حکومت په اختر کې اعلان کړی او بند څو ورځې نور هم غځولی، خو وسلوالو طالبانو د اختر له درې ورځنی اوربند وروسته خپل بریدونه له سره پیل کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ولسمشر اشرف غني څخه غواړي چې د دغه کمیسیون د دارالانشأ مشر ژر تر ژره معرفي کړي. د دغه پوست له شاوخوا یو کال راهیسې سرپرست اداره کوي. د انتخاباتو د کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمیسیون د دارالانشأ د مشر په معرفي کولو کې ځنډ د دې سبب شوی چې د انتخاباتو د بهیر چارې په ځنډ پر مخ ولاړې سي.
نبود دی یو قوي مدیر په منهاز رئیس دارالانشأ چې دغه انجن دی دغه کمیسیون مخکې وړي او محرک دی اصلي دی په اجرایوي کارو دی. نبودی هلته یو نقیصه ده، کمبود احساسیږي او دغه روان ته شاید صدمه ورسیږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاوخوا دوی اونۍ وړاندې د دارالانشأ د مشرۍ لپاره د 13 نوماندانو لست ولسمشر ته لیږلی څو له هغو څخه یو دغه پوست ته انتخاب کړي. ازادي راډیو اوري. ترکی چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش 14 مشکوک کسان یې په پلازمینه انقره کې نیولې دي. چارواکي وایي دغو کسانو د جون پر 24 په ترکیه کې د عمومي انتخاباتو پر مهال د تروریستي بریدونو پلان درلود. راپورونه وایي ټول دغه 14 مشکوک کسان بهرني وګړي دي چې پولیسو نن سهار د یو لړ پلان شوي عملیاتو په ترڅ کې ونیول. تر اوسه د دغو کسانو د پلان شوي بریدونو جزئیات نه دي خبر شوي، خو پولیس وایي د دوی په عملیاتو کې ناڅرګند مواد ترلاسه شوی دی. ترکیه په 2015 او 2016 کلونو کې د یو لړ خونړیو تروریستي بریدونو شاهد و چې ترکی چارواکو یې پړه پر اسلامي دولت ډلې او کورد ملیشو واچوله. د اوکراین حکومت نور دیرش روسی قانوني کمپنۍ او 14 افراد په خپل هغه تور لیست کې شامل کړل چې د مسکو لخوا د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو د ملاتړ په نتیجه کې د اوکراین لخوا بندي زور باندې لګیدلی وو. د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا نن د دغو کسانو لست خپور کړ چې له مخې یې اوس ټول ټال 1,509 انفرادي کسان او 1,500 قانوني کمپنۍ په دې تور لست کې شامل دي. په دې لست کې د نویو شامل شویو په لړ کې د روسیې سیاسي ګوندونه او نورې ادارې هم شته چې په کریمیا کې د روسیې د انتخاباتو په ترسره کېدو کې ښکېلې وې. له 2014 کال راهیسې چې د اوکراین په ختیځ کې د حکومت او بلتون پالو ترمنځ جګړه پیل شوې، تر 3,300 ډېر کسان هلته وژل شوي دي. هنګری، پولند، سلواکیا او چک جمهوریت د څلورو هیوادونو هغه ډله ده چې ویلي دي د دې اونۍ په پای کې به د کډوالو په اړه د اروپایي هیوادونو غونډه کې ګډون ونه کړي. د څلورو هیوادونو د کډوالو د منلو په برخه کې د لویدیځې اروپا د هیوادونو په ځانګړې توګه د جرمني له غوښتنې سره مخالفت کړی دی. د لویدیځې اروپا هیوادونو او په خاصه توګه جرمني د اروپایي ټولنې له ټولو غړو هیوادونو غوښتي دي چې د 2015 میلادي کال راهیسې اروپا ته ورغلي کډوال دي په خپلو کې وویشي او خپل برخه کډوال دي ومني. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د اروپایي ټولنې د مشرانو له غونډې څخه مخکې چې د جون په 28 او 29 نیټه جوړیږي، د جون په 30 په بروکسل کې د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هم درې لوبې ترسره کیږي. د افغانستان په وخت په 4:30 بجو برازیل د کاستاریکا په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. په 9:30 بجو نایجیریا د ایسلند په وړاندې او د شپې 5:30 بجو سربیا او سویس خپلو کې لوبې کوي. د خبرونو پای
دا ازادي راډیو د 4:00 بجو او 5:00 دقیقې دي. اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د امریکا په ابتکار د داسې یوې مرکچي ډلې جوړېدل چې په افغانستان کې سولې ته کار وکړي ښه خبره ده. په دې اړه نور جزئیات په خبرونه کې په یو ځانګړي رپورټ کې اوري. په افغانستان کې د داعش پر ضد عملیات روان دي او واورئ چې د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې په عملیاتو کې د داعش 1,650 تنه وسلوال وژل شوي دي. دغو عملیاتو جزئیات موږ په خبرونه کې اوري. په خوست کې به د شاعرانو او لیکوالانو د ستونزو څخه خبر سي او واورئ چې دوی څه فکر کوي چې د افغانستان حکومت څومره په خوست کې د یو شمیر لیکوالانو او شاعرانو او د فرهنګي هڅو ملاتړ کړی دی. په نړیوالو مسایلو کې د ترکیه پر انتخاباتو رپورټ لرو. واورئ چې د ترکیه په روانو انتخاباتو کې د اپوزیسیون ډلې څنګه اندېښنه لري او په یو بل رپورټ کې به واورئ چې ولې پاکستانی طالبانو نوی مشر نه دی ټاکلی. په دې خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لري، خو کدا اوس کوم نظر لري نو تاسو کولای شئ چې د افغان بي سیم پر اتساوا اتلش میره باندې مشت پیغام راوستوي او د پیغام موضوع به موداوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره تاسو په نظر حکومت څه او لوبیتونه باید په پام کې ونیسي. نو کبدي اړه نظر لري د افغان بیسیم پر تاسو اتل شمیره باندې راوستوي. د افغانستان د انتخاباتو د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د امریکا په ابتکار د داسې مرکچي ډلې جوړېدل چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي د دوی په نظر ښه خبره ده او هرکلی کوي. په روسي کې د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د هڅو او د کارونو مسؤل وویل چې داسې وکاري ډله رامنځته سوې ده چې په واشنگتن کې او په کابل کې د امریکا په سفارت کې کار کوي ترڅو په افغانستان کې د سولې لپاره زمينه مساعده شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا نظر مو پر دې مسله اخیستی دی. ناجیه صابری رپورټ وړاندې کوي.
افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات تر بل هر وخت زیات لوسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته هیله مندي. د افغانستان د سولې عالی شورا ویان احسان طاهری د جمعې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې تمه وخوده چې دا ډله به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره عملی ګامونه واخلي. دوی هم درنګه د دغې ډلې رامسته کېدو هرکلی وکړ.
له شک پرته هر هغه ګام چې موږ سولې ته ورسوي ترې هرکلی کوو. موږ په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو هم یو. د نیکمرغه د سولې لپاره نړیوال او سیمه ییز اجماع رامنځته شوی ده او د سولې پروسه به د افغانانو پر رهبری وي.
دا په داسې حال کې ده چې د سویلي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی ایلس ویلز ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو مرکزي ټیم جوړ شوی چې په واشنگټن او کابل کې د امریکا په سفارت کې فعالیت لري. میرمن ویلز طالبانو ته هم خبرداری ورکړی چې د جګړې له لارې به بریالي نه شي. که څه هم د دغې ډلې د کارونو د پیل په تړاو ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې له دغې ډلې سره به په ګډه کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی، اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له ډېر ځنډ وروسته په یو نامعلوم ځای کې پیلېدونکي دي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې او له وسلوالو طالبانو سره د اوربند ترڅنګ له تروریزم سره په ګډې مبارزې ټینګار کړی. د روژې په پای او د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند لیلانېدو وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې نوي پړاو ته رسیدلې. خو اوس پوښتنه دا ده چې د سولې د خبرو اترو د پرمختګ لپاره د مرکزي ټیم رامنځته کېدل به څه مرسته وکړي؟ د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه وویل:
کومې هڅې چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې په تړاو پیل کړي دي، هیله مند یو چې صادقانه وي او د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. کومه مرکزي ډله چې امریکا جوړه کړې ده، هغه مهال به نتیجه ورکړي چې پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شي او دغه هیواد اړ شي چې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي. کنانو دا هڅې به نتیجه ورنه کړي.
که څه هم له اختر وروسته د طالبانو حمله بیا پیل شوې، خو عمومي باور دی چې د جګړو زور د پخوا په پرتله تر ډیره کم شوی او ډیپلوماتیک چینلونه تر پخوا زیات فعال شوي دي. خو د ولسي جرګې غړي وایي د سولې په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره د امریکا له لورې رامنځته شوې کاري ډله باید پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات کړي ترڅو دغه هیواد د سولې په برخه کې صادقانه مرسته وکړي.
تاسو په رپورت کې واوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا د هرکلی کوي چې د امریکا په ابتکار یوه ډله رامنځته سوې ده چې په افغانستان په کابل او په واشنگټن کې د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي. دغې ډلې د جزئیاتو په اړه نور ډېر معلومات نه دي خپاره سوي. د دې ډلې د مسؤلیتونو په اړه هم ډېر جزئیات نشته. که غواړئ چې موږ هڅه کوو چې دغه معلومات ترلاسه کړو او که تاسو غواړئ چې ورباندې خبر سئ، نو زموږ خپرونې اوري او زموږ ویب پاڼه ګورئ. د ازادي راډیو د پاڼې ادرس دی radio@takai.com. اوردونکو تاسو کې د افغانستان په سولې باندې نظر لري چې د افغانستان حکومت کوم اولویتونه په پام کې ونیسي د سولې لپاره؟ نو موږ ته پر افغان بسیمه تاسو ته لښمره باندې پیغامونه راوستو او زبې وس په خبرونه کې درته خبره کړم. وربسو د افغانستان د جنگ مسلې ته، د افغانستان د امنیتي ځواکونه او امریکایي ځواکونه وایي چې د ننګرهار په هسکمینه ولسوالۍ کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا د داعش تر 1300 زیات وسلوال وژل شوي دي. دغه معلومات د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې خبر کړي دي. جزئیات په اسما همکار احمد شاه اعظمي درواوروي.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جورنال په خپل راپور کې لیکي چې د افغان او امریکایي ځواکونو لخوا د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش پر ضد پوځي عملیاتو درې اونۍ وخت ونیوي. افغان پوځ وایي چې داعش د ننګرهار هسکمین ولسوالۍ خپل ځایي پلازمینه اعلان کړې وه. افغان کمانډو او د امریکا ځانګړي ځواکونو د هسکمینې په ګروګوري دره کې د ګډو عملیات پر مهال په سلګونه داعشي وسلوال محاصره کړي ول. دا سیمه د پاکستان له پولیسو څخه یوازې 10 میل واټن لري. افغان پوځ ادعا کوي چې په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې د داعش 3 زیات وسلوال ووژل. بلخوا د دوی په وینا افغان او امریکایي ځواکونو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. ورځپاڼه د یو داسې افغان سرتیري له خولې لیکي چې په دې عملیاتو کې برخه اخیستې وه چې په هسکمینه کې ژوند د معمول پر لور روان سوی دی او بې ځایه سوي خلک خپلو کورونو ته راستنیږي. د ناروې په مهاجرت شورا کې د بیړني غبرګون د څانګې مشره نوحا السعیدی وایي چې له دې سیمې څخه څه باندې 1500 کسان بې ځایه سوي ول او په موقتي توګه یې په نږدې ښوونځیو او خیمو کې پناه اخیستې وه. ورځپاڼه پر مخ لیکي چې ځایي چارواکو د عملیاتو بریا لمانځلې ده، خو په عین حال کې اندېښمن دي چې کیدای سي له ولسوالۍ څخه د افغان او امریکایي ځواکونو له تګ وروسته وسلوال بیرته دلته راسي. یو لورپړی ځایي چارواکي رضوان الله بشرمل وایي چې دا مهال په ولسوالۍ کې 190 پولیس ځای پر ځای دي او دوی له مرکز کابل څخه غوښتنه کړې چې 300 نور پولیس ورولېږي ترڅو خپلې بریاوې پر ځای وساتي.
د احمد شاه اعظمي رپورټ مارود چې د وال سټریټ جرنال په حواله برابر کړی و. پاکستانی طالبانو د خپل مشر د ټاکلو په برخه کې څه پریکړه نه ده کړې او دا کار یې ځنډولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني طالبانو د دوو ګروپونو ترمنځ نوي مشر د ټاکلو په سر اختلافات رپورټونو پر اساس زیات شوي دي. دا چې ولې د پاکستان طالبانو تر اوسه نوی مشر نه دی ټاکلی، په دې اړه وروسته په خپرونه کې رپورټ درته وړاندې کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
خو مخکې تر دې چې سیمه ایزو نړیوالو رپورټونو ته ورسو، له خوست یو رپورټ لرو. په خوست کې یو شمېر فرهنګیان وایي چې په هغه ولایت کې په ځانګړي ډول په لرې پرتو سیمو کې د افغانستان حکومت د فرهنګي فعالیتونو ودې ته ډېر پام نه دی کړی. په ځانګړي ډول لیکوالان او شاعران او داستان لیکونکي او دغه کسان چې کره کتنې کوي، په عمومي ډول لیکوالانو ته ډېر پام نه دی کړی. او له دې امله هلته د لیکوالۍ او د لیکوالانو هڅې کمزوري سوي دي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل له خوست په دې اړه رپورټ لري.
د خوست یو شمېر لیکوال او فرهنګیان وایي چې د یاد ولایت په لرې پرتو سیمو کې کلتوري فعالیتونه لږ شوي او د بیرته ښه کېدو لپاره یې اساسي کار نه دی شوی. بلخوا بیا ځینې کسان په دې باور دي چې د ادبي دستورو او علمي ناستو او برنامو کیفیت او معیار کې خوالی راغلی او تر څنګ د کتاب لیکنې په ګډون د علم، ادب او فرهنګ د اساسي برخو بډاینې ته توجه ډېره شوې ده. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی په خوست کې د کلتوري هڅو د انسجام او راغونډولو لپاره د مرکزیت او محوریت نشتون همدارنګه د فرهنګیانو اقتصادي او مادي ستونزې مهمه ننګونی بولی.
دا یو ننګونه ده چې دلته یو فکری تمرکز او د سازماندهۍ لپاره یو مشترک منبع نشته او له بلې خوا مالی او اقتصادي ستونزې دي د لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو سره د لپاره د دولت ملاتړ، د سوداګرو ملاتړ او د نورو فرنګي کړیو ملاتړ نشته.
لیکوال او شاعر نوراجان بهیر وایي چې اوس هم د خوست په بیلابیلو سیمو کې فرهنګیان او ورون اندي په فرهنګي دستورو کې راټولېږي.
که څه هم خوست وړه سیمه ده، خو په بیلابیلو ولسوالیو کې په لرې پرتو سیمو کې ځوانان راټولېږي. دوی نوبتي فرهنګي غونډې لري، مشاعرې لري، کره کتنې لري. د دې ګټه دا وي چې دوی له بل سره اول خدای چې پیژندګلو پیدا کوي، بل خپل ادبي او فرهنګي تجربې له بل سره شریکوي. نو په عموم کې دا هڅې د سیمې لپاره او په خپل
لیکوال او د نظر خاوند زاید شانګار سره لدی چې په شمیر ولسوالیو کې رواني فرهنګي هڅې یادوي، خو زیاتوي چې بیا په ځینو ولسوالیو او اطرافي سیمو کې چې د فرهنګي هڅو پیل له هم اوځایونو شوی وو، اوس دا ډول دستوري کمی شوی دی.
په ولسوالیو کې هم دا فعالیتونه شته، لکه په بدرزیو کې، په خبرایو، الناسان په تڼیو کې. خو د پخوا په پرتله په ولسوالیو کې دا فعالیتونه کمرنګه شوي دي. د بېلګې په توګه مخکې د تریزیو عالي شهرو په ولسوالۍ کې د عبدالباري جهاني په نوم افغانستان د ستورو بل ادبي ټولنه وه، محمد صدیق پسرلي په نوم ادبي ټولنه وه، اریانا ادبي ټولنه وه.
بلخوا د خوست چارواکي وایي چې د ځایي ادارې په هڅو او پرله پسې پاملرنې یاد ولایت کې د ادب، فرهنګ، تعلیم او تحصیل برخې پیاوړې شوي دي. د خوست د والي ویان طالب منګل وایي چې
په مرکز سربیره پولیس والیو کې هم دغه بهیرونه غزیدلې دي او ان شاء الله ولایتي اداره فرهنګي برخه تجمنه ده او فرهنګي برخه کې به پراتونکو کې مونږ د نورو فرهنګي پرمختګونو هم شاهد اوسېکو.
د یادونه ورده په خوست کې د مهال خوښ او یا مدني ټولنې، ټولنې سازمانونه او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري چې لږه برخه سرګند او محسوس فعالیتونه لري. رونه اندي وړاندیز کوي کچېره د ټولنو د فعالیتونو د سرنګوالي همدارنګه د هغوی د کړنو د ګټورتو او اغیزمنتوب بنسټیز ارزونه وشي، نو د هغو خلکو او ټولنو مخه به ونیول شي چې یوازې په دې نوم شخصي استفاده کوي او د فعالو بنسټونو د فعالیتونو په مخ کې خنډونه جوړ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوردونکو اوس هم پر پاکستان یو رپورټ لرو. په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو نوی مشر نه دی ټاکل سوی او رپورټونه وایي چې په دې مسله باندې اختلافات زیات سوی دی د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مشر خوانی مشر مولا فضل الله خو وژل سوی دی او د هغه له وژل کېدو راهیسي دا دی تر اوسه پورې پاکستان طالبان اعلان نه دی کړی چې نوی مشر یې څوک دی. دا چې دوی ولې نه دي توانېدلي چې تر اوسه یو بل څوک د مولا فضل الله پر ځای وټاکي، په دې اړه به د احمد تکل رپورټ واوري.
د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د پخواني مشر مولا فضل الله له وژل کېدو یوه اونۍ وروسته په دې ډله کې د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلاف را برسېره شوی دی. د پاکستاني طالبانو غړو د جرمني خبري اژانس ټي پي ای ته ویلي دي چې دوه مهم ګروپونه چې دا ډله یې جوړه کړې ده د مقابل لوري له کاندید سره مخالفت کوي او غواړي د دوی کاندید د ډلې مشر شي. ټي ټي پي له تېرې یوې لسیزې راهیسې د پاکستان د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړې ده او د دې جګړې په ترڅ کې شاوخوا 10,000 پاکستانیان وژل شوي. مولا فضل الله چې په 2012 کال کې د نوبل د جایزې پر ګټونکي ملالی یوسفزی له حملې وروسته یې ډیر شهرت وګاټه. تیر اونۍ په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو په یوه حمله کې ووژل شو. د پاکستانی طالبانو یو غړی قاری نور له افغانستان څخه ډی پی اژانس ته ویلي د سوات اوسیدونکی عمر رحمان سواتی نږدې و چې د پاکستانی طالبانو د مشر په توګه غوره شي، خو یو ناڅاپه له دې پریکړې سره مخالفت وشو. ویل کېږي چې د پاکستانی طالبانو یو بل مشر مفتی نورولی مسعود هم غواړي چې د دې ډلې مشر شي. د ټي ټي پي یو بل غړي ډی پی ای اژانس ته ویلي چې نورولی مسعود د افغان طالبانو له حقاني شبکې سره نږدې اړیکې لري. دا سرچینې وایي حقاني شبکه چې په پاکستان کې مرکزونه لري او د پاکستان له پوځي استخباراتي ادارې آی اس آی سره د اړیکو په لرلو تورنه ده، هم د مفتی نورولی ملاتړ کوي. د ازادۍ رادیو کارپو ابوبکر صدیق چې په سیمه کې د تروریستي ډلو تحولات له نږدې څاري وایي چې د قبایلي سیمو وسلوال د سواتی مولا فضل الله له وژل کېدو وروسته غواړي چې یو ځل بیا د پاکستاني طالبانو مشري ترلاسه کړي.
چې کله د وزیرستان طالبان یا خصوصا د طالبانو په مسجدو کې مشرتابه چې وه ډېر ووژل شول، نو ډېره ضعیفه شوه دا برخه او مشري سوات او د جنوب خواته نور سیمې لکه باجوړ او مومند د دې مشرانو ته انتقال شوې. نو اوس چې فضل الله وژل شوی دی د مسجدو برخه چې د ډېر پلویان د قبایلي سیمو دي خصوصا د وزیرستان، هغوی غواړي چې بیرته د مشرتابه خپل لاسته راوړي.
ډی پی د پاکستاني طالبانو د سرچینو په حواله زیاتوي چې د دې ډلې هغه څانګه چې په افغانستان کې دیره ده ښایي یو بل کاندید وړاندې کړي څو په ټي ټي پي کې د احتمالي اختلاف مخه ونیسي. په پاکستانی طالبانو کې شامل او ګروپونو مخکې لدی چې مولا فضل الله مشری په غاړه واخلي په خپلو کې خونړۍ جګړې کړې دي.
د مولا فضل الله د وژل کېدو خبر تیرونی نشر سو. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان دفاع وزارت تیرونی تایید کړ چې د تحریک طالبان پاکستان مشر مولا فضل الله په کونړ کې د بی بلوټ الوتکې په حمله کې وژل سوی دی. د افغانستان جمهور رئیس د جون په 15 نیټه پر ټویټر ولیکل چې د پاکستان صدر اعظم سره خبرې کړې دي او د مولا فضل الله د وژل کېدو لپاره د عملیاتو هرکلی کړی دی. دا چې د مولا فضل الله پر ځای به څوک وټاکل سي په دې اړه تاسې که علاقه مندي لرئ نو زموږ وبپاڼه څارئ. موږ به پر دې هر څومره نوي معلومات چې رارسېږي درسره شریکوو. د ازادي راډیو د وبپاڼې ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوس راځو نړیوالې مسلې ته. په ترکیه کې د روانې یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست او د پارلمان انتخابات دي. د اپوزیسیون ډلو او یو شمېر سیاسي ګوندونو په ترکیه کې ویلي چې دوی به سلګونه زره څارونکي د انتخاباتو مرکزونو ته واستوي تر څو دغه بهیر وڅاري او د دې بهیر د شفافیت څارنه وکړي. که چیرې په دغو انتخاباتو کې یو ار بیا د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ګوند واکمن سي نو دا پوزیسیون ډلی به څه غبرګونونه څرګند کړي. احمد تکل په دې مسله او د انتخاباتو په ارتباط پر نورو مهمو مسلو باندې لنډ رپورټ لري په ګډه به سره واورو.
د ترکیې اپوزیسیون ګوندونه او د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې د عادلانه انتخاباتو په اړه له اندېښنو سره سره دوی غواړي د ولسمشر رجب طیب اردوغان 14 کلنه واکمنی ختمه کړي. ولسمشر اردوغان په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د پارلمان او ولسمشرۍ انتخابات به له ټاکلې نیټې 2 کاله مخکې د جون په 24مه نیټه ترسره شي. څارونکي وایي اردوغان غواړي په دې توګه د خپلې واکمنۍ ستنې پخې کړي. د اپوزیسیون سیاستوال او د بشري حقونو مدافع ټولنې وایي چې د انتخاباتو په ورځ به سلګونه زره رضاکار څارونکي د رایه ورکولو مرکزونو ته واستوي. د اپوزیسیون ګوندونو او غیر حکومتي ټولنو پرون وویل چې 1,509,000 رضاکاران او د سیاسي ګوندونو لخوا موظف څارونکي به د رایه ورکولو 1,080,000 مرکزونو ته واستول شي. ترکیه له پارلماني سیستم څخه د داسې یو ریاستي نظام پر لور د حرکت په حال کې ده چې ولسمشر ته خورا زیات صلاحیت ورکوي او دا بدلون به له همدې انتخاباتو وروسته پیل شي. هغه مهال چې له وخته مخکې انتخابات اعلانېدل ګمان کېده چې اردوغان به ګټون کوي، خو نظر پوښتنې ښیي چې د ولسمشرۍ انتخابات ښایي دوهمې دورې ته ولاړ شي او حق ګوند به له اوږدې واکمنۍ وروسته په 600 کسیز پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړي. خو ښاغلی اردوغان تیره شپه ناوخته په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویل چې که په پارلمان کې د اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي نو د یو ائتلافي حکومت د جوړولو هڅه به وکړي. اردوغان د بریا په صورت کې خپل نوی پلان هم اعلان کړ او ویل چې د وزارتونو شمیر به 14 تر کم کړي. هغه وویل د ده د صدارت پر مهال وزارتونه ودیر شو، د 16 تر کم کړل او اوس به 10 نور هم تر کم کړي. اردوغان زیاته کړه چې د نوي سیستم له عملی کېدو سره به په ترکیه کې بیوروکراسي راکمه شي. د اپوزیسیون له ګوندونو جوړ ملي ائتلاف چې په هغو کې سیکولر جمهوري غوښتونکی ګوند، ښي اړخی منځلارۍ جریان چې د ښه ګوند په نوم یادیږي، سعادت اسلامي ګوند او دیموکرات ګوند شامل دي، 3 کاندیدان لري. همدارس د کوردانو پلوي جریان، د خلکو دیموکراتیک ګوند خپل زنداني رهبر سلیمان د مرتاش د کاندید په توګه اعلان کړی دی.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو به د یک شنبه په ورځ چې د ترکیه انتخابات دي زموږ له خبرونه تاسو خبرونه او رپورټونه اورینو. په دغه ورځو کې را سره اوسې زموږ په پانه هم له څنګهوري کده ترکیه د انتخابات سره علاقه لري. زموږ د پانه ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام.
د نوی زیلند د صدر اعظم جسیندا اردن کره لور پیدا شوې ده او د نوی زیلند د صدر اعظم په کور ناسته ده. جسیندا اردن د نړۍ دوهمه داسې ښځه ده چې د صدارت پر چوکۍ د کار کولو په وخت کې ماشوم شوې ده. د نوی زیلند د صدر اعظم د لور د زیږیدلو خبر پرون په ټویټر خپور شو. د نوی زیلند صدر اعظم د لور پیدا کېدو له امله شپږونی رخصت اخیستی او په دې شپږونی کې چې جسیندا اردن شکیږي بیرته دفتر ته ځي، د هغې مرستیال وینسن پیټرز به کارونه پر مخ بیایي او د نوی زیلند د سرپرست صدر اعظم په توګه به کار کوي. جسیندا اردن 30 کلنه ده او دا یې اول ماشوم دی چې د زیږیدو خبرې دی پخپله د پنجشنبې په ماښام پر ټویټر له خلکو سره شریک کړ. اردن تیر کال په نیو زیلند کې عمومي انتخابات وګټل. په نوی زیلند کې د قوانینو له مخې هغه ښځې چې په دفترونو کې کار کوي یا رسمي وظیفې لري د ماشوم د پیدا کېدو په وخت کې د شپږونیو رخصت اخیستلو حق لري. د نوی زیلند صدر اعظم ویلي چې سره له دې چې د شپږونیو رخصت ده او په کور کې بل خپل ماشوم سره وي، خو په سترو پریکړو کې به ونډه اخلي او وخت نا وخت به د خپل دفتری کارونو څارنه هم کوي. دا په نړۍ کې دوهمه ښځه ده چې د صدارت پر چوکۍ د کار کولو په وخت کې لور پیدا شوې ده. تر دې مخکې د پاکستان پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو په نړۍ کې اول ښځه وه چې د دولت د مشرتابه په وخت کې ماشوم پیدا شوی و.
ازادي راډیو اوریدونکو تاسو د جمیکا د یو سندرغاړي باب مرلي سندر اورېده، نو وومن نو کرای. اوریدونکو وروسته په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم درته خبرو، خو سملاسي څو هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم پر اتصالات د شمیره باندې راته رسیدلې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو یو اوریدونکي نادر له خوست لیکلي د افغانستان حکومت باید د سوری د پاره د افغانستان د علما او قومي مشرانو او ځوانانو څخه کار واخلي او د په نظر بیا سوله راتلای شي. محمد نعیم طلحه له هلمند لیکلي دي چې زه دا نظر لرم چې سوله هغه وخت راتلای شي چې قرآن د قانون په توګه عملي شي. یو بل اوریدونکي محمد قاسم بالکل په یو جلا مسله باندې پیغام راستولی. محمد قاسم ځواک د هلمند څخه لیکلي، په اروپایي هیوادونو کې که د افغانانو ژوند ښه دی خو په ایران او پاکستان کې د افغانانو ژوند ډیر خراب دی، نو حکومت باید دغه ستونزه حل کړي. زه نه یم خبره چې د ده له نظره دغه مسله د سولې سره څه ارتباط لري، څومره ارتباط لري. دا او ستاسې خپل نظرونه ازادي راډیو په دې کې نظر نه لري. اوریدونکو د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام او روسته درته خبرو خو په یاد ولري چې تاسو که زموږ ته هرې خبرونې علاقه مندان یاست، که غواړئ چې زموږ خبرونې چې په راډیو کې خپرې سوي دي ستاسو څخه هېرې سوي دي یا درڅخه تېرې سوي دي، بیا له سره واورئ. تاسو کولی شئ چې زموږ ویب پاڼې ته ورسئ او زموږ پر ویب پاڼه دغه رپورټونه او دغه مطالب د سره واورئ. او که پر فیسبوک او ټویټر باندې یاست، تاسو د ازادي راډیو د فیسبوک او ټویټر پاڼې پیدا کولای سي او کولای سي چې بیا دغه لارې څخه خپل په زړه پورې مطالب د نورو دوستانو او ملګرو سره شریک کړئ او د ورځې خبرونه ورسره شریک کړئ. نو د ازادي راډیو په پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ډاټ کام، د دې ځای څخه بیا زموږ نورې خپرونې هم اوریدلی سي. فریبا ظاهر پر لاره وه، دغه دی راورسېده. اوس به د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
تیر شپه په کندهار کې د یو سړک جوړونې شرکت یا لاس انجینران او د دې شرکت شل تنه ساتونکي د وسلوالو کسانو لخوا تښتول سوي دي. د کندهار د والیوان داود احمدي ویلي دي چې دا پیشه د کندهار د سپین بولدک څخه تر شورابک پورې پر غځېدلې سړک باندې سوي ده چې دی وایي د دې شرکت ساتونکي له مقاومت پرته وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ولسمشر راشرف غنی څخه غواړي چې د دغه کمیسیون د دارلنشا مشر ژر تر ژره معرفي کړي. د دغه پوست له شاوخوا یو کال راهیسې سرپرست اداره کوي. ترکی چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش 14 مشکوک کسان یې په پلازمینه انقره کې نیولی دي. چارواکي وایي دغو کسانو د جون په 24 نیټه په ترکیه کې د عمومي انتخاباتو پر مهال د تروریستي بریدونو پلان درلود. روسیه د کوریا په ټاپو وزمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره د کار کولو د دوام ژمنه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جی این سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. او د اوکراین حکومت نور دیرش روسی قانوني کمپنۍ او 14 سفرات په خپل هغه تور لیست کې شامل کړل چې د مسکو له خوا د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو د ملاتړ په نتیجه کې بندي زور باندې لګول شوی و.
اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو ته ورسئ. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ورسره ازادي او اوریدونکو پروګرام درته لرو.
تاسو له پیغامونو
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خې ډاکټر صاحب اشرف غنی د یوه د پاره بیا وربند تمدیکي د دې مبیر هرکله کو نو موږ غواړو پر طالبان ورونه باندې راخو چې تاسو د یوه میاشتې وخت ورکړئ چې دا وربند تمدیک شي، ځکه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی تاسو مخ ته روان دي چې د سولې ژغ کړی دي چې هر څوک ټول کارواز د یلمنه ته ورته نه کسو دي ورغلي دي کابل کې. د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره د دې دی هغه یو میاش دغه وربته دکې بیا زکه جیر چیرې ولس پشاته ما فکر سره ټول ولس د اشرف غنی تر شا وګرځي او ما فکر طالبان به منځنی شي. نو زموږ دا هله کو طالبان ورونو مل راخو چورونو دغه وربان ته چې دوی میاش وغځوي زکه چې د اشرف غنی ډاکټر صاحب اشرف غنی مخ ته ولا سي یو میاش. نو موږ دا وایو چې د توس د بزګر د کښتګر د ملا د سړی د ټول سر خلاصوي دي چې ډاکټر صاحب اشرف غنی ولا غواړي او واقعي غواړي او واقعي غواړي. موږ طالبان ورونو راخو کته چې چیرې د ملت اساس توپ کوي دغه سوله حکومتي رائے وکړي چې اتفاق وکړي چې د انتخاباته لاري خپل اساس وټاکي چې تاسو کچیر ګټون کې سوال اس خدا ملت بسته سي او کده بایلون کې سوال اس نو بکره اکشن او سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د ازادي رادیو اوردونکو په خبرونه کې ورسره څو دقیقې فریبا ظاهر سره په پاته سو دا به د ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې کړي تاسو ښه وخت غواړم
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه او پیژوی نیمه منی دوستانو لکه چې تاسو ته هم معلومه ده تیرونې د افغانستان خلکو په ټولو لوی او کوچنیو شهرونو کې او د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ د اوربند پترت کې د اختر ورځې په پوره امن او خوشحالي سره تیر کړي ټول افغانان وشو چې دوی په خپل هیواد کې سولې ته ترجیح دي او د جګړو له ټولو خو وغواړي چې نور له جګړو لاس واخلي او هیواد ته سوله راولي تیرونې د ازادي رادیو په پیغام سپتون دسته کې هم تقریبا ټول همدا غوښتنې او د سولې هیلې وي چې مشتره رسیدلې دي زه هم غواړم په امانت سره د عامو افغانانو غوښتنې د همدې پروګرام لاره تاسو سره شریک کړم په پای کې به د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې هم په همدې تړاو وورو چې د ولس د دې غوښتنو په جواب کې کړی دي لمړی به تاسو پیغامونه وورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاج بلاد کراچی د افغان کمپ څخه خبر کوم مرد اشرف غنی صاحب او د طالبانو د نشر حبت الله خانزاده په د وسنی وربند باندې ډیر زیات خوشاله سو بلکې زموږ یو اختر لاس اختر کړه او موږ څونه کړي دلې هغه زموږ په ټولو زخمونو دوی پټیک شو او الله پاک دې نور عمر ته خیر او اجر ورکړي خصوصا د شیخ حبت الله خانزاده څخه دا خاص کوم چې الله پاک جل جلاله او یی لید چې د یو انسان ځان کتابه چاو کړي د فرای انسانیت ځان دې بچاو کړي د الله په خاطر دا اوربند نور هم پسې غوښک او نور هم کډ نور نه کم سه کم چې دا اوربند په وخت کې چې یو مسلمان نه مرکزي د مسلمان زندگی به چالیز کړ دې په الله پاک تا اجازه ورکړي او د سول خیر ناری خطور له سترګو به موږ وهلی خو لیکن سول خیر خو موږ ولې د اختر په درو ورځې کې نه موږ تاسو ښه شیخ صاحب ډیر خوشاله یو اشرف غنی صاحب څخه ډیر خوشاله بلکې د ولایتي چارواکو څخه خیر چې موږ سونه زبرېدلې هغه اجر موږ د الله ته غواړو ستاسو څخه نه غواړو په تل ویش کال یا په دیش کال یا خصوصا په دا ولس کال کې او د ازادۍ راډیو هم موږ ډېر منندوی او ازادۍ راډیو والا ته دا وایي چې ما پر کم د خوارانو غریبانو دغه خاص دغه ماجرو دغه در په دره او غانانو د یو چا تر غوږو پورې رسوي تاسو نه مالا اجر درک او د موږ بیانونه خیر دی کوم موږ تعلیم او ته هم نه یو ان هم پر خلګي یو خبره چې کو بدن ممرز دی خدا از موږ د زړه درد دی از موږ یو پر یاد دی از موږ یو دغه ده چې بس ته د خدای په لحاظ نور دا وغاژ موج دی نور رحم وکړه د الله په خاطر نور پر د الله څخه وډیرېږي دغه څخه ورځ څخه وډیرېږي چې یو انسان چې د څلور خبرو جواب ورنکه شبه دی وځه څخه مری نو هغه دی خو کې
محترم اوروره د ازادي رادیو ژمنه ده چې ستاسو ستونزه او ژغ تر چارواکو ورسوي څو د امکان تر هدا وکولای سو ستاسو ستونزه راکمې کړو دا پروګرام د همدې لپاره جوړ دی او په همدې دلیل چې سولې د ټول افغانانو غوښتنه او ورتیا ده نو دا پروګرام د همدې سولې ژغونو ته ځانګړې کړې دی ورته د نورو دوستانو غوښتنې هم اورو
السلام علیکم زه ازادي رادیو ته یو پیغام پریږدم فرایده وکړي چې مو پیغام خنیات د عمل دا نشر کی ایمو پیغام دا دی چې زه په ډولو جنبو دا غاښکم هم په تلیفون باندې هم په حکومت باندې چې د خدای خاطر وکړي په دې ملت باندې ورحمېږي په دې هیواد باندې ورحمېږي په دې بېوزله ملت باندې ورحمېږي څومره وینه تاله شوه دا څلوي کوله د بېوزله افغانانو وینه تویږي باقی نره د الله په خاطر د قران په خاطر د کوانډو راندو په خاطر دی اتیمونو په خاطر او د دې زوریدل ملت په خاطر د اوربان ماکه ویلې په خپل منځو کې سره مرکوي طالب دې ملي وردو ور دا ملي وردو دې طالب ور دا دا ټول یو کلی ول یو قوم دا یو مسلمان دی یو مهواد دا ویلې د خپل ورن مرکوي ویلې د خپل زمان مرکوي ویلې د خپل وطن رنگوي نو زه دا سیایم چې دا اوربان چې دا تمدید کوي والسلام علیکم.
سلام علیکم. از مجید یم از زابل ولایت خاک افغان ولسوالی اوسیدونکی یم. د دې سولې په باره باندې تاسو ته یو نظر درکوو. خدای دې وکړي دلته یو 200 یا یو نیم سل کسان ناست دي. ټول د سولې په هغه باندې دا مجلس ته دغه خبرې تودې سره روانې دي. د تاسو مشرانو له دواړو طرفو غواړو چې خدای دې وکړي دا سوله سره دایمي شي.
سلام علیکم. ز قاضی الهی دی روغا ولایت برک برک لسوالی دی مومند دی کرین تاسو ته مخاطبم. زل گرانو ورونو طالبانو نه او د خپل اسلامی دولت نه باغورم چې دا اوربان خدای وکاتې نورم تمدید شي او دا د اختر خوشحالی چې موږ تیر کړي همداسې نور خوشحاله هم په خپل ځوان کې سره تیر کړو. له دواړو جانونه به دا هیله لرو چې د خدای پریاز نور دا ملت مه ځوروئ او اوربان تمدید کړئ. د طالبانو جهادي رهبران هم دا هیله کوو او د دولت نه هم نور نو موږ ملت نور مه ځوروئ او موږ مې ځورونه نور زور نه لرو. السلام علیکم.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ حامدګل خبره کوم. ځکه چې د طالبانو پنځیز دا درې ورځې وو نو موږ پر نړیوالو باندې او د افغانستان پر ټول او مسلمانانو او مشرانو قومي سپین ژورو باندې غږ کوو چې ژر تر ژره دې دغه اوربان وغځول شي او د سولې غږ دې وشي په ټوله اسلامي مملکتونو کې او په ټول افغانستان کې. نو موږ دا هیله کوو چې زموږ خلک ډېر حرام ژوند وسکوي په هر بازار کې. طالب حکومت ترغای ترغای نه ترلای ناسي ځکه چې بارني وادونه زموږ په دغه ځای کې به داخلي ونه کې او طالبان باندې ورونه باندې موږ دا راکوو چې اوربان وشکي او پر اشرفي باندې راکوو چې اوربان وشکي. نو موږ دا هیله ده چې هغه قومي مشران چې طالبان په سیمه کې چې د هغه قومي مشران سره دولت په سیمه کې هغه د خپل رول حدا کې هغه راتګ د مابین وکړي د سولې دغه ځغ پرې ځای پرې ورسېږي او د سولې تمدید شي. وسلام.
بله السلام علیکم. زه خلی د پکتیکا ولایت د ګرمن ولسوالۍ نه تاسو سره خبرې کوم. چې د اوربان ډېر ښه وشول د اوربان هیله لرم چې وغږېږي. د ټولو دولتي چارواکو نه دا هیله لرم چې دا اوربان وغږوي او د مجاهدینو ورانه نه دا هیله لرم چې دا اوربان وغږوي. زما پیغام ضرور نشر کړئ په راتلونکي خپرونې کې. وسلام.
زه مولوی عبدالخالق د بادغیس د ولایت د مرغاب د ولسوالۍ څخه او د پنیرق د خریې څخه د طالبانو د مشر شیخ ملا هیبت الله اخون او د حکومت د ښاغلي مشر اشرف غنی څخه بلکې د دواړو څخه یوه دنیا مننه. د دواړو څخه یوه دنیا مننه چې د افغان ملت په درد یې ځانونه خبر کړه او یو شایسته اوربند یې وکړی. دا چې اوربان چې ټولو طالبانو او ملي اردو او پولیسانو او محلي پولیسانو یو بل ته غاړه غړۍ سوه او روغبړونه یې سره وکړه او یو بل ته میهماني وکړي او تحفې یې سره واکړې او سره وی جړل او د 19 کاله جنګ جګړې عناد او بغض یې د 100% څخه 100% تراکم کوي. خو یوه خبره دا ده چې د 40 کاله د جنګ ترخه به موږ څنګه د درو ورځو په صلح هیر کو. نو ځکه غواړو چې اوربان اوسي او د دایمي سولې خبرې شتون دي شروع شي. نور نو مولوی عبدالخالق د یو تلپاتې سولې په هیله او ارمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. د هغې منطقه یو حکومتین او طرفتین ته ورته د اختر مبارکي وړاندې کوم او هیله لرم چې د همدې سولې او اوربندیز په ورسپو کې د صلح او رامیت دواړو طرفونه پام او احترام ولري. په دې هیله چې د افغان ولس د زړه ملت پر پټن باندې مرحم شوي دي نه مرګ وجوړوي او هیله ده چې صلح وکړي. که صلح ونه کړي نو دوی به د ستړیاو مشکلاتو سره همیشه د پردیو په خدمت کې ژوند د لاسه ورکړي. په دې هیله چې دا پیغام بیان شي.
السلام علیکم. زه بخت الله ولی د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ نه تاسو سره خپل سلامونه او د اختر مبارکي ټول وطنوال ته وړاندې کوم. د طالبانو د دغه تړون له موږ ډېر خوشحاله یو او د دغه دولت سره د جوړې او د دغه دلبندۍ په خاطر باندې چې دوی مبارکي وکړه او یو بل سره د نږدې څخه وکتل. نو موږ ټول عوام د افغانستان ټول وګړي په دې باندې خوشحاله یو. د طالبانو د مشر نه ډېره زیاته مننه کوو او خصوصا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی نه ټول دولتي چارواکو را ټول هغه امیرین د طالبانو مشران چې دي ټول موږ مننه کوو او خدای دا وکړي چې دغه سوله او دغه ثبات دوام وکړي. موږ ټول ځوانان دې ته لیواله یو، ډېره مننه کوو د ټولو نه د سولې په هیله یو. وسلام.
السلام علیکم. زه موږ ډېر خوشحاله یو، ډېر خوشحاله چې زموږ له سترګو څخه اوښکې را روانې دي په دغه کار باندې چې طالبانو او افغانانو د افغانستان حکومت په خپلو منځو کې وکړه او ډلبندي یې وکړه. نو موږ کولی چې که دوی مته وژل کېږي افغانان دي، که دولت وژل کېږي افغانان دي، او تر څو پورې به موږ پردي په اشارو باندې خپل ځانونه ورنو، خپل کورونه ورانو. زموږ ډېر افغانان که په طالب کې چا زوی مري، که چا ورور مري، که هر څوک مري افغان دی، که مور یې کونډګي هغه افغانه ده، که هغه ښځه کونډګي افغانه ده، که چا بچی تینېږي هغه افغان دی. دا ډېر بېساره اقدام دی. هېڅ موږ د دې کار ته فکر نه وو، او نن چې د دې کار موږ خپله شهیدان یو، موږ ډېر خوشحاله یو. خدای دا وکړه چې تل لپاره دغه سوله او امن په افغانستان کې وي، او دغه جنګونه، بدبختي، دغه مشکلات زموږ د وطن او د دې خاورې نه ختم شي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالتوري ولسوالۍ د ټکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس یم. زموږ دولت د افغانستان حکومت دا درخواست او دا فعیشتي شهید ان شاء الله طالبانونه چې د افغانستان د حکومت سره صلح رامنځته شول، دا ځان اعلان شو چې دې چې دا امتیاز واخلي، او د افغانستان حکومت چې چاپی چې بېګناه خلک غون مړه کړل، بېګناه خلک غون ونیول، بېګناه خلک یستل. ګناهګار که یو کس شل کسانو سره بېګناه مړه کړي، که ګناهګار لس کسان شل کسانو سره بېګناه مړه کېږي، شل کسانو سره همدا کسان دي نیول کېږي. الله دې وکړي چې دغه چاپی چې کومې راځي دي زموږ علاقوله دغه چاپی چاپوله خاتمه ورکړي، او انشاءالله په افغانستان کې سوله راشي، امن راشي. وسلام.
د دواړو سیالو ډلو څخه دا غواړم چې د خدای دپاره د دغه کوچني اختر پروي سره او د دغه شوال د میاشتې پروي سره چې د حج پر جت پس خیره روان دی، چې نور د جنګ و جګړو څخه لاس واخلي، افغانیت مختاره کړي، او پر یوه اسلام و اتفاق و اتحاد باندې خپل یووالی وکړي. الله جل جلاله دې دا غمیزه د افغانانو د سره څخه پورته کړي.
السلام علیکم. سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه. خدای پاک دې نور په افغانستان کې سوله راولي، نور د جنگ او جګړو څخه ستړي شي. سوله د انسان ژوند ته ښکلا ور په برخه کوي.
الو، السلام علیکم. خپل درانه سلامونه نیکی هلی در راځي ازادي کارکونکو ته او اوریدونکو ته د کوم سلامونه وایم. تاسو سلام د ترکیه څخه مزایم کوم بشیر احمد کریمین د فاریاب ولایت نه شم تګو نو سوالینه. نو موږ دغه د طالبان د قربان مبارک د ډیر شم نیک عمل وو، اما کاش کی سلا غجدل وای چې بلکې د خلکو زونه سره نږدې وای، او دا مثبت کار وو چې دواړو طرفو څخه سرات یو ومنده. نو موږ هله د دواړو طرفو ته محترم اشرف غنی صاحب څخه او محترم مولوی حبت الله څخه نو دا مهله ده چې دا ور باندې نو کې بیا وغځیم. اغلم که درې میاشتې نه سي درې هفتې خو دې وغځیم. نو ډېره مننه خپل درانه سلامونه ټول د افغانستان ملت ته، د اختر تیر شوي اختر مبارکیم ټول افغانستان مظلوم ملت او دولت ته وایم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد صاحب خوشحال خدمت ولې د کډیکلو سره زمینداور سم سره کړه پایې کې موضوع مدا د طالبان باید څو ورو کې نورم دا ور باندې وکي، او دوه هم موضوع مدا د چې دا د بایومټریک تشریح کې د سفنام چې سیا چې خبرونه جوړه کړي سره کول چې د یو ولای سره په بل سفنام کې د ویو سوالي سره په بل سوالي سفنام کې نه شته ورې.
السلام علیکم. دما پیغام دادا چې مقصد د درې ورځې ډیره کې تیرې شوې د اختر سوله و باید دینی علما قومي مشران په هر ولایت کې د هر ولایت طالبان سره وګوري، او د جنگ باندې اشرف غنی وایي چې امریکایان به سم خو امریکایان به نو بیا جنگ د څه ضرورت او مخکې دي چې ټول علما او مشران د قومي مشران د ټول مخکې چې د جنگ باندې نو دا څه بدبختي سواله به د درې ورځې څومره کې تیرې سولې څومره کې ورځې وي بس وروره. دا چې د عمر د پاره دي دا چې جنگ به ډیر اولی بس وروره چې امریکایان وځي نو جنگ ته څه ضرورت ده.
سلام او احترام. مستغنی پلین کې مزابل شاهی څخه. سوله او اوربند د ټولو هیوادوالو ارمان دی، او الله تعالی ته دعا کوو چې په ګران هیواد افغانستان کې د داسې اسلامي ثبات راولي چې پرښتې هم د اسمان په سطحه آزاد آباد سوکال سرلوړی او پیاوړی افغانستان ولیکي. والسلام.
مننه وروره ستاسو له پیغامه دا هیله د ټولو ده. نو راځي ستاسو د همدې غوښتنو سره هممهاله د افغان ولسمشر څرګندونې واورو چې د سې شنبې په ورځ یې له هلمند تر کابله د ولسي حرکت له غړو سره د لیدو پر مهال وکړې. البته د دې خبرو یوه برخه به په ګډه سره واورو چې ولسمشر د ولس غوښتنو ته څه جواب وایي.
ما ده قربان اعلان کرده ده طالبان نیمانی یو کان ده پار از مطلق بیار داد سده که غواری چه پا دخته که نه زه تیاریم چه پا دخته که غواری چه پا ورشو که نه پا ورشو که که غواری چه خلقه شریف که که رو خلقه شریف که باکه دا وطن ده مو پور ده که نده که پور هم ده نوالی فردی زنی که غواری دوم آدرس غواری زم آدرس څوک را سره کیږي مولوی صاحب رحمت الله را سره کیږي راځي را سره کیږي بل قید او شرط یې مونږ ته دود او دستور ده کنه د جرګې دود هم دا ده کنه ده نر هم دا ده کنه ده کدا دائم وړاندې چیرې تیار ده چې ما سره کیږي ما سره او ډاکټر صاحب رحمت الله سره کیږي مولوی صاحب یو ورته راځي دوه کی کنو غواړي چې په بل څه ده کیږي بل څه ده پکې آدرس دی مشخص که اما آدرس دی افغانستان دی ولسمشر آدرس ده یاو تلیفون لریم یاو آواز لطاس نلریم در اما خبر سوله پر نتیجه تو رسیم راسه ایتی بین الافغانی سوله بکو دا شر مراوه تی افغانان دیگه قوت نلری تی سوله رو دا در وزی که مو خود لکنه پول ولس یاو ولس نکنه پول ولس بگرد منزو کنه طول ولس چامنه کرد اسکر دی افغانستان غیگه ایوار کرد لکنه طالب غیگه ایوار کرد اسکر تکنه مخبنا بازی دیزی مو باید سوالی تو بسی سوالی مذاکرات به چه مانده بارد هر مطلب چه ده تاس و ده تقسیم وارده او یه تاس ده تشویش وارده راستی چه مذاکره ما دیگی ما ویدی دیزی کون مطلب بانده بحث نسی که ده اعلان نسی او که سومی هستی مخی ام دا اون چه هر شیه چه تاسه تا پدرانه پا قدر دلتا گورو نن دری پارخی لومرای در طول در افغانستان ستر و لستا چه تاسه اون هسته سو دون طالبان دی دیل تا دوگرد تا راسته چه پکین دیو تا غربان دی که تا مسائل حل او تلون داده چوب محالا تر حق وارد چه سنگه تطبیق کن او بحرانی دی لفغانستان نوست اعلانمونه که ما فرد هم لاتر بانده چه آزیر دیچ پول بانده که قصه خبلا محصول که جوره کرده ده باید محصول تا تغییر ورد باید فکر تا تغییر ورد کو که فکر تا تغییر ورد کو هر شای به انشاء رو تالا حل کن دندقال به دورند که ما یو کار اومد از کردی سرده چه خارجان خارجی از کرده تو بازم لسان زرانه بیرتر بده تو نویسته نو تو زرانه خودم را مشکل کار نده که مون نتیجه تو رسی او کله نړۍ نه مرسته غواړو مرسته په دې راسي چې اول خپله ځان جوړ کړو دا د خدای اوبه دا ځمکې دا قانونه دا موقعیت دا ټول موجود دی ده چې موږ په خپلو پښو درېدلی شو څو کال هم په کار دي مګر که امنیتي که سوله یي هر بل شی هم کوو نه ما غوښتنه در نه داده لاسي طالبان په همدې رقم چې ما ته راغلي برته ماته ځواب کړه سوپرال تاثیرم اکثریت سه میده ولی طالبان قماندانان سولده من قماندانان راق لده یا بل سرکی نستل کنه فیصله ده طالبان و کنه فیصله ده دوی و کدری و رضی اربند منی ولی یو کار اربند من ولی تلپای اربند من کدری و رضا که شرعی جواز لگی نو یو کار که ترسون زده درسته لکه که یو وار پا دی بانده راق لو چه علمه کرام تا مو بیده او علمه کرام متفقه فتوه ور کرده لکنه ما سبای اومنه لکنه غوست دوی اومنه لکنه مانای داده چه نیت هم سته اراده بسته غوست خسی چه لاره برابر دی ولس اجماع دی سول بانده سته دی سول مواد موافقت نامه بانده بیا باید اجماع برده وقت چه پول بکی شامل بسته دم گوخته نده دادی ولس آواز ده او که ما سر خورد پستر کو اندا سر پر دغه تمه وټره ولس مشی په دې ارزې چې دای روندي ولس مشی په دې ارزې چې وګاوګا تمام ورځ به تعلیم پاتیس ولس مشی په دې ارزې چې هر ورځ دوه تاو جنازې کورو ته راځي زه دې ولس په ارادې راخلم حکومت خارجي تام باندې نه یم درک تا چې راي راخلم تا چې من دې راي راخلم خبر از داده انتخاباتم با مخی راستی انتخابات پیل گرد بود گرد بانده باید نتیجه تورسی کو تخبل در سن کرد ایلاجو او دا واضح سوله که نیتی قوات سفر امنیتی و دفاعی قوان تا تخبل بچی در وی خودل تی افغانستان بانده می نلش زر بیا هم دزرل کون منمنه نکو تی تا ستشیف را ورد بیا هم در تاوه هر چه تل تاسی غوالی زن لارسم او سولی بادی اوگا دیگم زم خدمم تل دیوی افغانستان او دوندهی دیوی دی سولی کاروان
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د وینا یو برخه و چې د سیشن به پرازی له هلمند تر کابل د ولسی حرکت له غړو سره د لیدو پر محل وکړي تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو ملسا
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
I'm so happy.